راي اوزایو په میکروفون ستاسو خبرونه کې د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع بل جروس در تایلند کم خو په دې خبرونه کې د کندوز د خانابات ولسوالۍ د بیرتنیولو د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ کې د جګړې او ځینو نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
ډیورنډ کرکټ ته نږدې د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د کندوز والي وایي افغان امنیتي ځواکونو د خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده، او ترک چارواکي وایي د دغه روایت په جنوب ختیځ کې دیرش تنه پر یو واده د بمي حملې په نتیجه کې ووژل شوه. بشپړ خبرونه واورې. لومړی هم کورنی خبرونه. د ډیورنډ کرښه نږدې د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیت چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. دواړو خواوو د دوستۍ دوره د پرانیستلو په باب خبرې وکړې، خو دا ور لا هم تړلې ده. په دغه خبرو کې د افغانستان لخوا ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لوري ډګروال جهانزي برخه اخیستې وه. د پاکستان د سرحدي ځواکونو په خبر پاڼه کې راغلي چې دا خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه وشوې. د کندز والی وایي افغان امنیتي ځواکونو د خمن آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. اسدالله عمرخیل بیګم ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د وسلوال مخالفانو له لږ مقامات سره مخامخ وه. د خان آباد ولسوال حیات الله امیر هم ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په 2 بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. په ورته وخت کې د کندز والی ښاغلي عمرخیل وویل د وسلوالو مخالفینو په منځ کې د سیمه ییزو طالبانو ترڅنګ چیچین، ازبک او نور بهرنی وسلوال هم شامل دي. طالبانو چې پرون سهار د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه، تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په باب څه نه دي ویلي. د لغمان ولایت د رسنوي او اړیکو دفتر خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د مخالف وسلوالو څه د پاسه سل تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په خبر پر راغلي چې په تیرو 3 اونۍ کې د لغمان ولایت د 4 ولسوالیو په کلیو کې افغان امنیتي ځواکونو پرله پسې تعرضي عملیات او وسلوالې نښتې کړي چې د وسلوالو مخالفانو د ځینو سرګروپانو په شمول یې 1 تنه وژلي او څه د پاسه 6 تنه یې ټپي کړي دي. د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د جګړې د لومړۍ کرخه سرتیرو ته ستاندیکونه ورکړل، او د سلطان غازی بابا د خارګوټی عمومي واټي ملي وسلوال پاوس ونوماوه. او د غور ولایت چارواکي وایي د پسابند په نارامه ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. د پسابند ولسوال فرید افغانیار ازادۍ راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو له 4 میاشتو نښتو وروسته وکړای شول دغه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفو لاسته له لوېدو وژغوري. افغانیار زیاته کړه طالبان اوس د دې ولسوالۍ له ډیرو برخو څخه وتلي او په پوستو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. څو نه وړاندې د غور د ولایتي شورا غړو د دغې ولسوالۍ د احتمالي سقوط په اړه اندېښنه ښودلې وه، او له حکومت څخه یې د نورو سرتیرو د ورستولو غوښتنه کړې وه. او د هم څو بهرني خبرونه. ترک چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې دیرش تنه پر یو واده د بمي حملې په نتیجه کې ووژل شول. د سیمې والي پریلیکایا وویل په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته په غازیان تیپ خار کې وشوه 4 نوي تنه نور ژوبل شوي دي. د دبري تروریستي وبالا او وی ویل چې د ځینو ټپیانو حال نازک دی. د ترکیې مرستیال صدر اعظم محمد سیمسیک وویل د سخکاري چې دا وحشیانه حمله انتحاري وي، تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د یمن په پلازمینه صنعا کې په سلګونو زرو تنو لاریون وکړ. پرون لاریون د هغې شورا په ملاتړ کې وشو چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیانو د دغه هیواد د ادارې لپاره جوړ کړی ده. لاریون کوونکو خپل ملي بیرغ رپاوه او له لسکسي د شورا څخه یې د ملاتړ شعارونه ورکول. دا شورا 13 میاشت د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وفادار متحدانو لخوا جوړه شوه. لاریون کوونکو دغه راز هغه بمباري هم وغندله چې د عربستان په لارښو ونه د ائتلاف فیزو اكو له خوا تر سره کیږي. دغه ائتلاف د 2015 کال د مارچ په میاشتې راپدې خو په یمن کې مخالفین ځپی او د عبدالرب منصور هادي له حکومت څخه چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی ملاتړ کوي. د یغیان د شورا رئیس صالح الصمد لاریون کوونکو ته وویل دغه شورا به په راتلونکو 4 ورځو کې د یو نوي حکومت د جوړولو پریکړه وکړي. د اتریش اساسي قانون محکمه د اوکرایني سوداګر د دیمیترو فراتاش د استناف غوښتنه رد کړې ده. فراتاش له محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد د تورونو په خاطر امریکا ته پر بیرته سپارلو بیا کتنه وکړي. د له محکمې غوښتنه کړې وه چې د اتریش او امریکا ترمنځ د استرداد یا بیرته سپارلو پریکړه لیک غیر قانوني وبولي. د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي وایي چې فراتاش باید په هند کې د تیتانیوم د کان د جواز د ترلاسه کولو په خاطر د $3.5 میلیون بډې ورکولو په خاطر امریکا ته وسپارل شي. یو 50 کلن فراتاش د روس اوکر انرگو شرکت ګرد څښتن دی. دا شرکت په سویس کې ثبت دی او دغه راست طبي ګرد له ترکمنستان څخه ختیځې اروپا ته لیږدوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو ته ډاډ ورکړی چې انقره به ته پخوا په شان د کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت پیژني. روسیې د کریمیا ټاپو وزمه 2 کاله مخکې په غیر قانوني ډول په خپله خاورې پورې وتړله. د اوکراین د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون وویل اردوغان پروشینکو ته په تلیفوني خبرو کې وویل چې ترکیې د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د ملاتړ په باب خپل کلک دریس نه دی بدل کړی. اردوغان زیاته کړې چې انقره به په کریمیا په رسمیت ونه پیژني او په هر ممکنه بڼه به د کریمیا له تاتارانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. د تلیفوني خبرې له مسکو څخه د اردوغان له سفره 2 اونۍ وروسته وشوې. د ولادیمیر پوتین سره د اردوغان د لیدنې موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بیرته جوړول بلل شوې چې تیر کال د ترکیې لخوا د روسیې جیټ په راپرځولو خراب شوی و. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 8:02 شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د کندز د خان آباد ولسوالۍ له بیرتنیولو وروسته د دفاع وزارت ویان وایي
کندز ولایت قطعاً سقوط نه کوي، نه څوک سقوط ته پریدي او نه د دې توان مخالفین لري چې کندز ولایت سقوط ورکړي.
د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د سیمه ییزو پولیسو قوماندانې د عاجل مرستې غوښتنه کوي.
بس صاحب دونه د تمه مرسته راوونه رسېږي، بیا د ولسوالۍ نه څوک تمه نه کوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان وایي په کابل او ولایتونو کې 15 سوداګر تښتول شوي. په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر په خپل هیواد کې د افغان مهاجرو وضعیت ناوړه بولی.
دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کېږي او ډېر زیات تنګول شروع کړي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. د کندز والی وایي د خان آباد ولسوالۍ د بیرتنیولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو چندان مقاومت ونه کړی شو. د ولسوالۍ پرون شنبه سهار مهال د طالبانو لاسته ولوېده چې په نتیجه کې په سلګونو تنه د کور اور پرېښودو ته اړ شول. خان آباد ولسوالۍ په تیرو 2 کلونو کې 2 ځلې لاس په لاس شوې، خو د کندز والی بې ځایه شویو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي. په دې اړه نور تفصیل سهیلا حسرت نزیمی وړاندې کوي.
افغان وسلوالو ځواکونو د کندوز د خان آباد ولسوالۍ چې 2 ساعته د طالبانو لاسته لوېدلې وه بیرته ونیوله. د کندوز والی اسدالله عمرخیل بیګا شپه آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ په 1 ساعته عملیاتو کې بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه.
طالبانو کولی سو چې د خان آباد ښار ته ننوځي او تخمینا دوی د 4 ساعتو لپاره په خان آباد کې پاتې سو چې عملیات شروع سو. په 1 ساعت کې ختم سو او ولسوالۍ بیرته ونیول شوه.
عمر خیل د پرونیو خبرونو په اړوند چې ځینې سرتیري په معاصره کې پاتې وو زیاته کړه،
یو سړی هم په معاصره کې نه ده پاتې. معاصرې مخکې ماتې شوې وې، مخکې له په دې جنگ د شپې له خوا نه، او بعضې خلکې چې په هر ساحه کې بند پاتې وو ټول د شپې راویستل شوي وو.
د کندوز د ښار په 1.5 کیلومتره کې د خان آباد ولسوالۍ پرون د 2 ساعتونو په اوږدو کې ونیول شوه او بیرته راخوشې کړای شوه. د شنبه په سهار طالب وستوالو افغان سرتیری په شاتک ته اړ کړل، خو د ماښام د اوو بجو په شاوخوا کې بیرته وایستل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی چې پرون ماښام یې په کابل کې د دفاع وزارت له ویان سره په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې خبریالانو ته ځواب ورکاوه، وویل د خان آباد په ولسوالۍ کې د امنیتي ګواښونو د پوره له منځه وړلو لپاره د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په کلکه دوام لري. صدیقی وویل سره له دې چې نوي ځواکونه کندز ته رسېدلي، د خان آباد د لویدنې یا سقوط په باب به هم څېړنې وکړي.
قسمت سقوط خان آباد یې کې چی اتفاق افتاده، چرا نیروهای ما
د کندز د لویدنې په باب دا چې څه شوي وو، او ولې زموږ ځواکونو له خپلو سیمو څخه ساتنه نه وکړې، باید پلټنې وشي څو موږ خالیګاوې پیدا کړو. چېرته چې د تجهیزاتو او اکمالاتو ستونزه موجوده وه، د امنیې قمندانۍ، د زون قمندانۍ او همداشان د افغانستان ملي اردو رسونه کړې، اما پرېږدې پلټنه وکړو چې آیا رښتیا هم په خان آباد کې ځای په ځای شویو قوتونو هیڅ نه درلودل یا کومه بله ستونزه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په همدغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې په کندز کې په پوره اندازه قوتونه شته، او دغه ولایت به هیڅکله د وسلوالو لخوا ونه لویږي.
کندز ولایت قطعا سقوط نه کوي، نه یې څوک سقوط ته پرېږدي، او نه د دې توان مخالفین لري چې کندز ولایت ته سقوط ورکړي. دا ارمان به ګورته ویسي. کندز ولایت سقوط نه کوي، زه بیا وایم کندز ولایت سقوط نه کوي، کندز ولایت سقوط نه کوي.
وزیری دغه راز وویل چې په کندز کې پوره هوایي ځواکونه هم لري، د خان آباد نښتو په عادي خلکو هم اثر اچولی. د خان آباد یو تن اوسیدونکي عبدالستار د فرانس پریس آژانس ویلي چې خلکو خپل کورونه او دوکانونه پرې ایښي دي. د کندز یو بل اوسیدونکي ننګیالی جان د رویټرز آژانس ته په خبرو کې له وضع څخه اندېښنه څرګنده کړه. وضعیت ډېر ناوړه او خطرناک دی. کوم دی دولت، کومه ده پوښتنه او ګروېږنه؟ څلور خواوې بندې دي. د خان آباد لاره بنده ده، د چاردرې لاره بنده ده، د خلکو زامن مري، پای پاکه دربدري ده. خو امنیتي دفاعي ځواکونه د کندز د والي په ګډون د سیمې خلکو ته ډاډ ورکوي چې کولی شي د خان آباد په ولسوالۍ کې خپلو کورونو ته لاړ شي.
په کندز کې د خان آباد ولسوالۍ چې پرون سهار د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه، مازیګر مهال بیرته د دولت امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغله. په ننګرهار کې هم د حصارک پولیسوالۍ کې جګړه روانه ده. په حصارک کې د سیمه ایزو پولیسو قمندان وایي چې که کومکي ځواک او وسلې ور ونه رسیږي، ممکن دا ولسوالۍ هم د دولت له کنټروله ووزي. همدا اوس په ننګرهار کې د ازارې رادیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، فعلا د جګړې په اړه ووایاست چې په حصارک کې جګړه روانه ده او وضعیت څنګه دی؟
ډېر زیات مننه سروان صاحب. همدا شیبه مو چې د ننګرهار ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې، د ولایت وینا ته ولا خوګنی کوه نه باندې تېره شپه هم په حصارک په ولسوالۍ کې جګړه شوې ده، او همدارنګه هوایي بریدونه هم ترسره شوي دي. د دوی په وینا اوس په سیمه کې جګړه آرامه ده، او هیڅ وسوال طالبان نیولې وي، هغې څخه هم شاتګ کړی دی. خو بل خوا د سیمې خلکو سره مو اوس هڅه وکړله چې اړیکه ونیسو، ولې ټلیفوني ستونزې له امله اړیکې نه بشپړې دي. ولې تېر ماښام یو شمېر سیمیزو خلکو سره چې تماسونه نیولي وو، هغوی هم دا تایید کړله چې پرون سهار د یوې لنډې مودې لپاره د حصارک ولسوالۍ طالبان لاسته ورغلي وو، او وروسته بیا هوایي ځواکونه هم راورسېدل، بمباریانې هم شوي دي. بلخوا طالب وسوالو هم د ولسوالۍ د نیولو ادعا کوله، او ذبیالله مجاهد د ازادي راډیو سره ټلیفوني اړیکو کې ویلي وو چې ولسوالۍ د دوی لاسته لیدلې ده، او په دې جګړه کې په لسګونو امنیتي ځواکونو سره مضروب لاړولې وه. خو ولایتي چارواکو د دوی دا بې بنسټه بلله، او په خبرې چې سیمې ته په وخت سره هوایي او ځمکني ځواکونه رسېدلي دي، او په جګړه باندې دوی برلاسي دي. ولې وضعیت لا هم په حصارک ولسوالۍ کې ښه نه ده، او هغه معلومات چې موږ د سیمې او عیني شاهدانو نه ترلاسه کړي دي، خلک په کورو کې بند پاتې دي او بهر نه شي راوتلی، ځکه په دغه دوه طرفه ډزو کې چې د طالب لور نه کېږي او که د امنیتي ځواکونو لپاره کېږي، په هغه کې د عامو خلکو کورونه لګېږي او خلک د ویر نه له کوره بهر نه شي راوتلی.
امنیتی چارواکی وایي چې طالبان له ولسوالۍ څخه په شاته هم بولی دي. آیا په دې اړه څه وایي چې طالبان کوم ځای ته شاته شوي دي؟ له ولسوالۍ یعنی څومره لري شوي دي؟
په لومړي کې ولایتي چارواکو دا تر اوسه پورې نه ده منلې چې ولسوالۍ طالبان لاس ته لیدلې وي، که څه هم د سیمې خلک او سوال طالبان دا دا کوي چې ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره د طالبان لري وه خو ولایتي ادارې دا منله چې پر ولسوالۍ مرکزي سیمو ته نږدې طالبان راغلي وو او په ولسوالۍ باندې دیدونه کول. دغه د نږدې ساحونه چې هغه د ولسوالۍ سره نږدې پتي دي وایي چې اوس د هغې ته هم شاتک تیار کړي دي او دغه سیمې له ولسوالۍ پاکې کړي دي.
ډیره زیاته مننه په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د حصارک ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات ترکول.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي اوس په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له ناوړه حالت سره مخامخ دي او د دوی د ستونزو د حل لپاره د خبرې هم څوک نه اوري. رستم شاه مومند اوس د خیبر پښتونخوا ایالت د حکومت لخوا د یوې کمیټې مشر ټاکل شوی چې د افغان کډوالو ستونزې وڅېړي، خو دی پخپله وایي چې دا کومه کمیټه نه ده بلکې په یوازې توګه دې کار ته ګمارل شوی. شغله مومند له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغان کډوالو په زور استل ناسم کار دی او باید افغان حکومت په دې برخه کې مداخله وکړي. له نوموړي سره د مرکه په کابل کې حمید محمد کړی دی.
مومند محترم، د خیبر پختونخوا حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حوالې لپاره یو کمیټه ټاکلې چې تاسو یې مشري کوي. د کمیټې تر اوسه پورې د کډوالو د ستونزو په حوالې کې څومره پرمختګ کړی دی، څومره کارونه کړی کې په دې ترتیب لکه وضاحت راکړي.
دا سره چې کمیټې نه ده، صرف ما ته دا ویل دي چې ته افغانانو د صوبایي حکومت په منځ کې چې کومه یو رابطه اوساته او دې چې مسلې هغه نوم خبر کړو، دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کیږي او ډېر زیات هغه پولیس لاس ډېر زیات هغه تنګول شروع کړي او افغانانو باندې ځن ډېر زیات دغه کړی ګران کړی دی او باید چې دا چې کوم دا ودري خو زمون خبره دلته څوک ډېر اوري نه او دلته میډیا هم دا افغان ماجرو خلاف شوی ده او دولت هم د هغې خلاف شوی دی او پولیس خو مخکې نه د هغې خلاف وي. نو دا په افغانانو باندې پاکستان کې ډېر سخت وخت دی، په کراچۍ کې هم دي زورولی شي، په بلوچستان کې هم دي زورولی شي او هلته په سیبه سرحد کې هم دي تر مشکلات دي. زمونږ کوشش کوو چې دې خبره مامورینو ته او دولتونو ته خلکو ته ورسوو، خو دا څه ښکاري چې دې مشکلات لا جاری دي.
کوم ریپورټونه چې په مطبوعاتو کې پاره کې ویل کېږي چې په خپل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او عمران خان دوی هم د افغان کډوالو له استادو سره وکتل او له هغې وروسته یې له پولیسو غوښتنه کړې ده. تاسو په خپلو څرګندونو کې اشاره وکړه چې د پولیسو ناوړه چلند هم یوه جدي ستونزه ده چې افغان کډوال ورسره مخ دي. د دغو لیدو کتو وروسته او تاسو د خپلې کمیټې د حل ځلو په پایله کې آیا د پولیسو په چلښت کې کوم نرمښت راغلی دی د کډوالو په وړاندې؟
نه نه، څه خاص اسلام نه راغلی. د مونږ کمیټې نه کثره یو کس یم او نور راته څوک نشته. مونږه وزیر اعلی ته هم ویلي دي، عمران خان ته هم ویلي دي او مرکز ته هم عضو هلته هم دا خبره دو او د ملل متحد چې کوم افسران دي هغې سره هم ما خبره کړې ده چې دا افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک روان دی او د دې ګټه چې کوم دی چاته نشته او نقصان یې ټول ته دی. افغانستان کې دوی کورونا کدیم بدي ټول دغه شوي دي، مانځه تللي دي او دلته دوی کاروبار دی، خلکو باندې قرضې دي چې په دې باندې قرض دی او دلته بچی سکولونو کې داخل کړي دي. دغه د تجارت دی، بعض ځایونو کې پیسې لګولي دي، ګاډي دي، کورونه یې اخیستي دي، جهاد یې اخیستی دی، ځمکې یې اخیستي دي. دا څنګه تاسو په داسې زور باندې واپس لېږئ او دا خبره کوي چې دوی ریکارډ نشته؟ چې چا ریکارډ نشته دا دولت د پاکستان قصور دی، د پاکستان مامورین نیول چې کارډ دی ورکړي. ما دا دلیل پیش کړی دی چې چا ریکارډ نه دی، دا زموږ خپل قصور دی، دا د افغانانو قصور نه دی.
تاسو خپل د افغان کډوالو له استادو سره د دې نمائندګانو سره کتلي دي، دوی کوم ستونزو ته اشاره کوي او تاسو له دې خپل اساسي غوښتنه څه ده؟
هغه وایي چې مونږ پار هم پری دي، مونږ ته ډېر بیزتی کیږي، مونږ کړي او روان دي خلک دي او دلته مونږ باندې چا قرض دی یا چا نور خلکو باندې زموږ قرض دی، زموږ بزنسونه دي، دکانونه دي، تجارت هم دی، دې سره به مونږ څه کوو؟ نو باید چې دا خبره د افغانستان دولت اوس پاکستان سره باید چې پرې کې دا خو د هغې مسؤلیت دی. په کار کې دوی ټلیفون کړی دی، په کار کې دوی ته استازی را لېږلی دی، دلته یو استازی را ولېږو هغه چې کوم دلته مامورینو ته وویلې بلخي چې بیا کسونه مې هغه دلته وویلې چې بس موږ ټول بندوبست کړی دی کابل کې هرات کې ویړآباد کې کډوال تاسو رالېږئ موږ هغې لپاره ټیمپو جوړ کړي دي دا خبره د حقیقت نه ډېره زیاته خلاف ده او باید چې دا خبره زه نه وی کړې
پاکستان حکومت یا صوبائی حکومت چې دا کومه ځانګړې پاملرنه نه کوي د دې وجه تاسو څنګه نه
خلکو د پولیس دا تاثر دی د پولیس دا یو غلط رپورٹ دولت حکومت ته ورکوي چې په دې چودنې چې کوم کیږي په دې کې د افغان مهاجر چې کوم دی لاس دی او په دې کې داسې خلک پټ شوي دي چې هغه دلته بریدونه کوي او چاودنې کوي او بمونه خلاصوي حالانکه دا خبرې بالکل غلطې دي د افغان مهاجر چې کوم دی ریکارډ بالکل صفا دی په دې ډېر څلوېښت کاله کې د دې دنیا قسم نشته بنیاد یې کمزور دی بنیاد د دې خبرې د دې دعوی بنیاد بالکل غلط دی باید چې افغانستان دولت په دې کې مداخله وکړي
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد
تاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم افغانانو زه اټک یم په افغانستان کې ډیر لوی لوب روانه ده افغانستان کې روان جنگ ده د ملا او د طالب جنگ نه ده بلکې دا د هغه جنگي لوب ده تاسو وګورئ د 1400 نه وی 1500 نه وی کله چې د افغانستان ټول شتمنۍ په دې کې لوټ شو چې رانوینی و بیرته مو ونیولا
زه دل دی فکتیا ولایت دی پټان ولسوالۍ دی مقبل سیمه نه تاسو سره په تماس کې یم زما د لوړو جګپو وړو چارواکو نه داخله لرم دی دفاع وزارت نه د امنیت کمانډر پکتیا امنیت کمانډر نه چې دلته د پلاوی وروسته وی دی وزګړی نه د دیناری کانډو په لیار راسي په د ولي کوچ حرام غرنی راسي ولي وروړي د سلطا کو تا وشبه دا تکوانای تا جن خیلو تا لج منگارو تا دا غطو تا دا غزن انتیکلی گی تلیبون کدا لیارا و مدید که پوستی وانا چا و لشید خودی را گرانا دا
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي په تیر یو میاشت کې 15 سوداګر په کابل او څلورو نورو ولایتونو کې تښتول شوي دي د دغو خونو مرستیال ازادي رادیو ته هم دراز ویل چې په تیرې یوې اونۍ کې 2000 پانګوالو او سوداګرو د ناامنیو او نخوندیتوب له کبله د خپل کار جوازونه حکومت ته بیرته سپارلې دي قاسم سولمل په دې موضوع راپور راستولی
د سوداګرو او پانګوالو په تیښته کې زیاتوالی نه یوازې دا چې له هیواده د پانګې د ایستلو لامل سوی بلکې هغه ستونزه ده چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین هم اندېښمن کړي دي د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې 15 سوداګر او پانګوال په افغانستان کې اختطاف او یا هم پیسې ورنه غلا سوي دي او دا شمیره د په خبرو د تیرو کلونو په پرتله بېساري ده کابل ننګرهار کندوز او بلخ هغه ولایتونه دي چې د ښاغلي الکوزی په خبره په وروستیو څو ورځو کې پکښې د سوداګرو او یا د هغو د کورنۍ د غړو د تېښتې 15 پېښې سوي دي
په تاسو سره باید ویو چې دغه یوه میاشت کې تقریبا 15 کسان زمونږ اختطاف شوي یا غلط شوي یا د پیسې تښتول شوي دي او د تجارانو په منځ کې تشویش رامنځته کړی دی زه امیدوار یم چې دې ته پولیس او وزارت داخله او دولت توجه وکړي او دا مشکل حل شي
خانجان الکوزی وای تیرونی 2000 سوداګرو یوازې په کابل کې لدی عمله د فعالیت جوازونه حکومت ته وسپارل چې کورنۍ مسؤونه نه وي دی وای د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د نامنۍ له زیاتېدو او له بدامنیتي وضعیت زیاتې سرمایې له هېواده ایستل سوي دي ښاغلی الکوزی وای که دا وضعیت دوام وکړي نو دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې ناوړه نتیجه ولري په ورته وخت کې یو تن پانګوال او د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صفی وای د پانګوالو د خوندیتوب لپاره د حکومت ژمنې یوازې شعارونه وه
خلک سرمایه اخلي او خارج ته ځي چې په افغانستان کې امنیت نشته که دولت په دې کې رسیدګي وکړي او خلکو ته ډاډمن امنیت راوړي زه فکر کوم چې هیڅ وخت به افغان خپله سرمایه خارج ته ونه باسي
خود اجرای ریاست مرستیال ویاند امید میسم مازادی رو دوتو ویل چه ده خلکو و پا زنگری توگه پانگوال و امنیت ساتل ده حکومت لمری توب دهی. دی وای د خلکو په خاصه توګه د پانګوالو او سوداګرو د امنیت خوندیتوب د حکومت یو مهمه دنده ده دوی ډیر زیانمنونکي دي او حکومت دوی ته ډیر تدابیر په پام کې نیسي تر څو دوی په یوې خوندي فضا کې ژوند وکړی سي له دې سره د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب ماهد ټینګار کوي تر هغو چې د پانګوالو امنیت ټینګ او له هغوی څخه لکه څنګه چې لازمه ده ملاتړ ونه سي نو د پانګونې کچه به په دغه هیواد کې ورځ تر بلې راکمه سي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځري صفه دولس شپږنیوي او همداراز اف ام یو سل اشاریه پنځه سات صفه اوري. په همدغو صفو د ماښام له او بجو د سهار تر او بجو پورې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې بیا وسلوالو د راټول بیا وستوال د راټول ټولیدو په حال کې دي او غواړي چې بل ستر حمله وکړي. دوی وایي چې په نورستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. لسیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان ولایت د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکو او ولایتي شورا په داسې حال کې د جګړې بیا پیل کېدو او د طالبانو د بیا راټولېدو څخه ویره لري چې یوازې یو اونۍ وړاندې د تیر یک شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ ستر برید وکړ.
لری لری ساحونه جمع کېدل شروع شوې دي. امکان لري چې یو غټ پیمانه باندې بیا هم یو فساد جو شروع کړي. دې عملې نه مخکې دغه خلکو تقریبا د سیسلو نه زیات کورنۍ کورونه شړلې دي.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پندزوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په تیره نخته کې هلته پراته ملي او د عامه نظم پولیس یو څه ستونزو سره مخ وو، خو کله چې سیمې ته ملي اردو ورسېده سمدستي حالات بدل شو او برید کوونکي شاتګ ته اړ شول.
سربازانو نیولې اردو خطا نظمیامه ټولو همت وکړ په میړانه سره د خلکو ته شکست ورکړی دی او هغوی د تلفات هم اوښتې دي او موږ ډېر زیات واقعا ډېر زیات تشویش کړو.
هغه وایي په یاد جنگ کې شاوخوا نوي وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله واوښتله چې مړي د جنگ په میدان کې پراته وو. پایندزوی وایي اوس بیا طالبان په دې هڅه کې دي چې سره راټول شي او په وانت بل حمله وکړي. نو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د ملي اردو ځواکونو ته پکار دي چې وانت لاړ شي.
اوس هم فعلا وضعیت داسې دی چې په وانت وایګل ولسوالۍ کې دلته پروګرامونه جوړ کړي دي. طالبان اوس کوشش کوي چې راټول شوي دي هلته وایګل کې جلسات ترتیب کړي دي وایي او بیرته د حملې پروګرام نیولي. او اوس فعلا خپل اخص کوم داسې تشویش لرم چې که دغه اردو بیرته لاړ نه شي هلته ولسوالۍ کې ځای په ځای نه شي او که تا د اردو هلته همکارونه اوسېږي امنیت پولیس ځواکونو سره مشکل
کاملا ډیر زیات جدي مشکل دی. د ولایتي شورا رئیس وای که چیرته ملي اردو سیمې ته نه لیږل کیږي نو د وسلوالو خلاف دی له هوایي ځواک کار واخستل شي څو بی له جنګه هغوی له برید څخه لاس واخلي.
په بلخ ولایت کې د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په بلخ ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست لخوا د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و. په دې اړه له بلخ څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور واوري.
په مزار شریف کې د خزو په ځانګړي مارکیټ یعنی رابعه بلخی کې د کلیو او پراختیا ریاست لخوا د کلیوالو خزو د لاسي صنایع او لبنیاتي محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې چې شپېته غرفې پکې دي په دې غرفو کې د کلیوالو خزو لاسي صنایع او تولید شوي لبنیاتي محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي تر څو یې د خرڅلاو لپاره بازار موندنه ترسره شي. دا نندارتون په مزار شریف کې د ښځو په ځانګړي مارکیټ یعنی رابعه بلخی مارکیټ کې چې هټیوالې ټولې ښځې دي جوړ شوی دی. او د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د دې نندارتون د پرانیستې اساسي هدف داخلي محصولاتو ته بازار موندنه ده او دا کار د کلیوالو کارګرو ښځو د اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخه کې مؤثر اقدام دی. عاقله هغه میرمن ده چې له بلخ ولسوالۍ څخه د نندارتون ته راغلې ده او دلته یې خپلو او د خپلو شاګردانو اوبدلي لاسي صنایع راوړي دي. دا وایي چې خیاطي کوي او پنځلس تنه شاګردان لري چې دوی ټول د لاسي صنایع د تولید تولیداتو په خرڅلاوي د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیا پوره کوي. په دې نندارتون کې لاسي صنایع لکه وطني خولۍ، سیمیزه جامې، چپلۍ، د کولالۍ کوزې او داسې نور توکي نندارې ته ښودل شوي دي. ښایسته یوه بله بلخي مېرمن ده چې د کمپسخي له کلي مزار شریف ته راغلې ده او دلته یې د کلیوالو ښځو لاسي صنایعو تر څنګ نور تولیدات لکه مربا، اچار، چتني هم نندارې ته وړاندې کړي دي.
له دې سره د خبری خپرونې پای ته ورسیدو. د روانې خپرونې په دوام کې البته له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. نن په میکروفون ستاسو خپرونه کې په دې باب ستاسو نظر اورو چې جګړو ستاسو پر ژوند څومره منفي اغېز کړی دی. هیله ده هغه اوریدونکي چې په جنګي سیمو کې اوسي په ځانګړي ډول ټلیفون راوکي او د خپل ژوند شرایط څرګند کړي. اته بجې او دېرش دقیقې دي. اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
ډیورن کرښې ته نږدې د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د کندز والي وایي افغان امنیتي ځواکونو د خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې ده. د غور ولایت چارواکي وایي د پسابند په نارامه ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. ترک چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب ختیځ کې دیرش تنه پر یو واده د بمی عملې په نتیجه کې ووشل شول. د یمن په پلازمینه سنا کې په سلګونو زرو تنو لاریونو کړ. پرون لاریون د هغې شورا په ملاتړ وشو چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي اغیانو د دغه هیواد د ادارې لپاره جوړه کړې ده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اوکرایني سیال ته ډاډ ورکړی چې انقره به د پخوا په شان د کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت پیژني.
سلام، خوش آمدید. من ژکفر احمدی و عصمت ساروان در این برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 108.5 میزبانتان هستیم. تأثیر جنگ و ناامنی بالای زندگی شما موضوع مورد بحث این برنامه است. طوری که در جریان هستید، همکنون بخشای مختلف افغانستان دستخوش ناامنی ها اند و در آتش جنگ می سازند. مناطق در ننگرهار، غور، کندوز، هلمند، بغلان و برخی دیگری از ولایات ناامنند. ناامنی ها سبب شده تا خانواده های زیاد خانه هایشان را ترک کنند و بعد جاهای نسبتاً امن بروند. سازمان ملل متحد گفته که تنها در جریان سال روان میلادی حدود 200 هزار افغان از خانه هایشان بجا شدند. تأثیر ناامنی ها بالای زندگی شما که در مناطق ناامن زندگی می کنید تا حالا چی بوده؟ تجربتان را در این مورد از طریق همین برنامه میکروفون شما با ما در میان بگذارید. این برنامه سر از همین حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. این است شماره های تماس با برنامه: 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. از طریق سکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. رادیو نقطه آزادی آدرس ماست. اگر تلفن افغان بیسیم دارید با استفاده از شماره 818 به ما پیام بفرستید.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار احمد جعفر احمدی در تویل موضوع داره چه جنگ و جګړو یا ناامنیو ستاسو پر ژوند څه ډول منفی اغیز کړی دی. البته یو شمېر اوریدونکو مخکې تر مخکې لطف کړی دی او د افغان بیسیم د 1000 شمېرې له لارې نظرونه راستولی دي. په ډېرو پیغامونو کې چې لولو خلکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. مثلا ځینو ویل دي چې د دوی ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي دي. ځینو نور ویل دي چې ډېری کورنۍ مجبوره شوي دي چې کور ور پرېږدي، نورو سیمو ته ولېږدي او خراب ژوند ولري. د ځینو اقتصاد خراب شوی دی او په دې سربیره یو راپور مو درلود په همدې خبرونو کې چې ډېر پانګوال او پانګه اچوونکي مجبور شوي دي چې حتی افغانستان پریږدي، له افغانستان ووځي. نو د دوی له وتلو سره له یوې خوا ډېره پانګه او شتمني له افغانستانه ووځي، له بلې خوا ګڼ نور افغانان چې د دوی د سرمایو له برکته یو کار روزګار درلود، هغوی له کارو له روزګاره به برخه شوي دي. یعنی په حقیقت کې د ګڼو نورو کورنیو څخه نفقه او روزی اخیستل شوې ده. په دې شکل سره هیله لرو چې ټلیفون به راوکړي او خپل نظر به د موضوع په اړه له نورو اوریدونکو سره شریک کړي.
بله، فکر میکنم شنوندای ما همین کار کردن. چند شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
وعلیکم السلام، روزتان تاسو سروان صاحب زده زده ټول کارکونکو
ته سلامونه وړاندې کوم. مهرباني کوئ، ځاځئ.
سلام شه
سروان صاحب، د سکار دی دی جګړو چې کوم باندې هغه کړنی خپل یو دکاندار یې مني په دکاندارۍ هغه سره غني دی دی لاس ورپوشه پاندو ته خاتلې ده. ان څه به موږ تللو د څه په کار به خو په خوشاله و سار کینو ته مزګر و بیرته ګرځید نه راغلو. یعنی دا څنګه بنا و سره چې نشو کولای دې ګرځید پوری موږ راځي و سره هغه راوړو سودا راوړو او چې څوک ملا خیر یې دې څه څوک نشته چې زمون په امن کې پاره کې موږ زړه نو تخرو کما چې موږ سیم تر څو چې رسیدلې نه یاره رسیدلې نه موږ زړه ورته خرو که بازار ته لاړ شو بس دې نام نه احساس کوو. بس هر وخت زمون په غوږونو کې انده انګیزه چې اوس یا بام یا جګړه سناخلی. یعنی د مقتدیانو نه داسې دا ټولو باندې دومره په تاثیر کړی دی چې هیڅوک چې خپل کاروبار ته لاس نه تېرېږي چې زه یو د خپل کاروبار وکړم. نو موږ پخوا خو به هم داسې وویل چې فضا خو د تعلیم یعنې حکومت جګړه ده. نو اوس خو چې ګورې لس ورځې مخکې زمونږ داسې درې څلور پنځه هفتې کېږي چې یو عادي خیاط و تو بیچاره ګرځې سه چې زه به دا بوکرم راوړم یو شیبل به راوړم. نن ورځې پورې ما سره او دره کې نه لګېږي او نن را خلاصېږي چې هغه خپل هغه کور نه په کګټل هغه حیات و نه په حکومت کې و نه په طالب کې و یو څه کېم نه و سر دره کې ورځ کې بس پته نه لګېږي. یعنې زمونږ کلیوال و یعنې دا اغېز نه ده چې هغه یو عادي خیاط دي هغې ته دا ستونزه وي چې هغه خپل بوکرم هغه خپلې سوداګانې نه شي راوړلی.
بله، سلامت باشی.
تشکر از پیام شما. فکر میکنم شنونده از طریق اسکایپ با خود داریم. سلام، خوش آمدین سید.
بله، السلام علیکم. الهام کټوازی دی کابل تاسو ته تماس کیو.
مهرباني کوئ کټوازی سید.
واکن کدی ته فکر وکړو چې جنگ په ټولنې په افرادو او د په اقتصاد او په فرهنګي فرهنګ باندې او همداشان په ټولنې ژوند باندې څومره زیات اثر لري دا یعنی واقعیت خبره ده. خو که فکر وکړو جنگ سده ده دی ډیر زیات ستونزې او ډیر زیات مشکلات رامنځته کړي دي، خصوصا د ځوان او د نوي نسل تعلیم په بخش کې چې په پکتیکا کې په ځینو ولسوالیو کې جنگ اوس هم روان دی او ډیر کسان بې کوره شوي دي. همداشان اصلي نقطې ته که فکر وکړو یعنی هغه نوی نسل چې موږ ورته د هېواد راتلونکی ورته ورته راتلونکی ورته سنجو یم غواړو چې موږ هغه ته یو ښه راتلونکی جوړ کړو. نو باید د هغوی حکومت باید د نوي نسل یا د نوي ځوان نسل باید تعلیم توجه وکړي په هماغو سیمو کې چې هغه د طالبانو او یا د نورو خارجي کسانو لخوا په ځینې پلان شوو طرزالعملونو باندې جنګونه روان دي او یا په یو ډول نه په یو ډول باندې د افغان نوی نسلی تعلیم د مخنیوي لپاره ځینو کسانو پلانونه جوړ کړي دي. نو دوی باید داسې وکړي د دغو کارونو مخنیوی وکړي. همداشان دلته په کابل کې یو د افغانستان د تعلیم ملي بهیر په نامه باندې یو ټولنه جوړه شوې ده چې دا به انشاءالله خیر و د افغانستان هرې برخې ته انشاءالله خیر و ده.
سلامت وسه ډیر مننه. سلامت وسه خوشاله وسه. هله د چي لن نظر سرکنه کی چي ډیر اوریدونکو خبري وکړي.
بله و لطفا اجازه بتین که سایر شنونده های ما هم نظر خود را شریک بسازن. میریم سراغ سایر شنونده های ما. سلام خوش آمدین. شنونده داریم از طریق اسکایپ.
مهربانی سر
لطفا صحبت بکنین. فکر میکنم
خیر بودی خطا شد. بله بل اوردون که همشته اغم دی سکایپ لاری. مهربانی کوی سر.
سلام تاشتا و دا ازادی رجو طولو کارکون که اوردون که تاش شفق کم دلوگر ولد سخم.
مهربانی کوی شفق سر.
سلام سر.
دا حقیقت دا سی جنگ یو بدبختی دا او پا هر سبانی دیر ناوڑا اغیزه کی دا مثال پر دول که زد در تویم دی مگر لوگر ولد کی یو منطقه دا تقریبا 15 کیلومتر دی مرکز نلده دی علاقه کی همیشه دی طالبان و دی حکومت ترمیند جنگ وی. یعنی زد پا خپلا دستر گلیدلو یو حال در تویم سی زد تقریبا 2 کی پا مکتب کیوما 12 سیم کیوما. یعنی پیغ کال باندی مگر تعلیمی کال په افغانستان کې 9 میاشتې ده مګه پیغه کال 15 میاشتې مکتب ته لاړو صرف د دې جنگ او جګړو له وجې چې پیغه کې زموږ اکثر هم سیمپیان زموږ د منطقې خلک حتی د مکتب شاګردان ډېر له بینه پکې لاړل. دا ټول دا د جنگ تاثیر و چې هماغه نتیجه وه چې الکان ډېر په کانکور کې ناکامه شول او ډېری ستونزې ورته پیدا شوې. د مګه لاکلې نه اکثره کورونه لاړل یا کابل ته لاړل یا نورو ولایتو ته په کډه باندې مجبور شول. نو دغه د جنگ ډېر منفي تاثیرات دي. په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي، په تعلیم باندې منفي تاثیر کوي، او د نوو ځوانانو خصوصا هغه ځوانان چې هغه په مکتب کې دي په اذهانو باندې ډېر منفي تاثیر کوي. چې هغه نفر مګر زه الحمدلله په هغه حالاتو کې بیا مکتب ته لاړم 12 نفارغه سومه اکثره د مګر سیمپیان دي. یعنی هغه مایوبه سول پکې مړه سول. اوس د حالات ته رسېدلي چې هغه اقتصاد بیخي په صفر ولاړ دی. بعضې نور هېوادو ته وتښتېدل، خارج ته لاړل، ایران ته لاړل. نو دا ټول د جنگ منفي تاثیرات دي که په دې باندې مونږ هم ډېرې خبرې وکړو هغه به لا هم کمې. خو په آخر کې به دا ووایه چې خدای تعالی دې په افغانستان کې یوه غیبي صلح راولي. دا زما نظر.
ډېره زیاته مننه کورودان.
تشکر از تماسایتان. فکر میکنم سوران صاحب امروز شنونده های ما بیشتر از طریق سکایپ تماس میگیرن.
بله
شنونده دیگر روی خط داریم. سلام بفرمایین.
سلام علیکم جدادی را تو کارکون کو آوردن کو تو سلامون او که چاری
سلامت تو سی مهربانی کوی
مننه کوم. ګرانو داسې ده چې د جنګ همیش لپاره دا نومې تریخ ده او نومې ډېر بد ده. وحشت ته پکې، بربریت ته پکې، هر څه شونې دي ورسره په ناوړه اغېز یې کوي. خو د ما یو مهم شی چې زه غواړم د تاسې او اوریدونکو تر غوږونه یې ورسوم او د لوړو مقامات غوږ نه یې ورسوم، هغه دا ده چې کله په کوم ځای کې چې جنګ کېږي په هغه کې طبیعي خبره ده چې ډېرې بدبختۍ له ځان سره راوړي، مرګونه، دربدرۍ، کور ورانۍ او هر څه ځان سره راوړي. مګر هغه د افغانستان د اوسنی جنګ د ما په نظر باندې سم مدیریت نه لري. که چېرته سم مدیریت ولري په افغانستان کې د جنګ په حساب باندې کورونه نه ویجاړي.
یوه خبره ده، لطفا د مدیریت په دې برخه کې لطفا خبرې مه کوئ. دا وایي چې څه اغېز یې کړی دی ستاسو په ژوند څاغیز کړی، یا ستاسو د دوستانو خپلوانو په ژوند څاغیز کړی. دا که بیا تاسو موقع درکړو چې څنګه جنګ څنګه ونه کې بیا موضوع بدلی شي. مهرباني.
مننه مننه. داسې داسې اغېز یې هول په دامه باندې کړی ده. زه په خارج کې یم، غواړم سبا یا بل ورځ لاړ سم افغانستان ته. خو دغه ډار او ویره لا اوس نه در اصله چې آیا زه به په خپل وطن کې څنګه ګزاره کوم، څنګه لاړ سم، هل څنګه یو ځای ته د باندې لاړ سم د چکر لپاره، یو چیرته زه وګرځم، په ملګرو باندې وګرځم، دوستانو باندې وګرځم. همدغه اغېزه ده چې د موږ به تاسې په روحي ناروغیو باندې اخته کړي، په روان باندې متاثر کړی ده. یعنې دلته زه په سعودي عربستان کې یم، غواړم له سبا یا درې ورځې کې لاړ سم. خو مګر دغه اوسني جنګونو زه دې اندازې ته جوړ کړی یم چې آیا لاړ سم او که لاړ نه سم. که چېرته لاړ سم، د ما په زونډو باندې به اغېزه څنګه وي، د ما په بچانو باندې به څه حالات تېرېږي، او اوس چې کوم مشکلاتو کې موږ گرفتار یو څه به کېږي. اغېز ډېر ناوړه. مننه.
ډېره مننه. کور دې ودان، سلامت اوسئ. چې اصلي موضوع باندې مو خبرې وکړې.
بله تشکر از تماسایتان. فکر میکنم
تو پیغام ونلولو
پیغام هایی را که شنوندا فرستادن بر ما، البته از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم. محمود نوشته که جنگ بالای روحی کودکانش تأثیر منفی بر جا گذاشته. عبدالله می نویسه که ناامنی مانع آموزش شاگردان مکاتب در مناطق جنگ زده شده. و دانش نوشته که تأثیرات جنگ و خونریزی در افغانستان جبران ناپذیر هست.
عبدالباری ظاهری لکنده هر لیکلی وی نامنوی دخل کشون لگوار سر مخامخ کرده یه ولایت نده چه نامن وی، بلکه زیاد ولایتون نامن دیا و کاروبار نست و دخل کشون دیر سخت و تریخته. حاجی شمس الحق لسنگین ولسوالی ده هلمند سخلی که وی جنگونو پر موش و خلکو دوم را تاثیر کرده چه طول خلک گوز پا دماغی مرز اخته دی. دو رون پا جبن سر پوهیشی پر دسترخان ناستیو سر جنگ و اقتصاد دخل کو دیر کم زوره شویده دی جنگ للاسه. احمد شا ده هلمن لمرجی و لسوالی چخه لیکلی ویز موش واندل تا دیر سخته موش تخپلو کورونو چخه مهاجر شیو علا تالا دی سوله او آرامی راولی. بلا اوریدون که نادیا میوند چه لسابل لیکی وی جنگ زموش ده جوند سطح خوراتی تکره ده لنری چخه دیر روست پاتر شویو تعلیم چلویش کالا وروسته کړیو په تعلیم په برخه کې. بسم الله عبد الله هلمند لیکي و د جګړو زموږ د خپل ژوند پر زمونږ پر خپل ژوند ډیر بد اغیز کړی. د جګړو له امله د ژوند د پرمختګ لپاره نشو کولی چې خواړه برابر کړو. سمیع الله مسرور له کندهار لیکلي په طالبانو او افغان ځواکونو ږغ کوم چې جګړې اوج ته رسېدلي دي، نور بس کوي، افغانستان مه خرابوي، سوله وکړي. عارف خان بارکزی له هرات څخه لیکلی دی وای د جګړې تاثیر داره چې افغان تجاران تاوانونه کوي، یو هیواد هم باور په افغانانو نه کوي، دوکاندارانو ژوند هم ډیر خراب شوی دی او اقتصاد خراب دی. له زابل ولایت څخه عبید الرحمن لیکلی دی وای زموږ په ولایت کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې د جګړو له امله د ډیرو خلکو ژوند خراب دی. د ډیرو کلیو خلک له خپلو کورونو څخه وتلي که جنگ په همدې شکل دوام وي شاید یې څوک هم پاتې نه شي. نور پیغامونه به وروسته ولولو. اوس به د تلیفون للارې اوریدونکو
ته حتما پیامایی را که شما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردین بعدا به خانش میگیریم. البته میخوایم یادآوری بکنم که موضوع مورد بحث امروز برنامه مایکروفون شما تأثیر جنگ و ناامنی بالای زندگی شماست. تجربه دارین در این مورد؟ لطفا همین حالا به ما زنگ بزنید و تجارب و قصه هایی را که شما دارین با ما شریک بسازین. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایید. سیب بله
لطفا یو سجر
رادیو آزادی است، لطفا صحبت بکنین. سلام.
سلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب.
څنګه ښه جوړه ښه خیر.
کوردی ودان لطفاً په موضوع باندې خبري شروع کړئ چې ټلیفون مقطع نشي.
بس. زه محمد سالم هلمندواله منواله د ګریشو سالیا 17 ته او درځي غادي راځو ټول کارکون غاري دوم ته سلامونه وایم په دې هیله چې جوړه ورو یې.
سلامات اوسې.
تروان صاحب دلته پهلمن والا څنګه چې استعمال میږي چې جنگ ډیر زور اخته یعنی څو محکم جنگونه وسوله. د هلمند حالت خو ډېر خراب دی. دلته په هلمند ولایت کې پر کوم ملي تجارانو پر نور دکاندارانو پر هر څه باندې اغېزه کړې ده. تقریبا 4500 کورنۍ خپل کوره تللی شوي چې هغه خپله خوراکي توکي لانه لري. د شیانو بیې هم د دغه جنګ له وجې ولړه شوې ده. د لارې په مټ چې لاره بنده ده خو سمه رتامت نه شي پرې کېدلی. او نو په دا خاطر دلته په هلمند باندې پر ټولو هلمندوالو باندې ډېر بد تاثیر کړی. هلمند کې حالت خومداري ډېر زیات خراب دی. خلک یې د خپل ماشان ډوډۍ نه شي پیدا کولی. خپلو کورونو ته بیا ځای شوي دي. مقصد 2000 یا 3000 روپۍ یا 3000 روپۍ دې کرایه ورکوي د میاشتې. نو بار دې کرایه ورکوي، خپل خواري وکړي، نه خواري شته نه څه شته. ګرد ملي تجاران چې دي خپل تجارت کوي شته یې زیاتو. په دا خاطر چې جنګ نامنې ده په هلمند کې، نو دغه ټول هېواد باندې ډغورې دماغي ناروغي ګرځره کوي. دقې ټول هېوادوال ته نو باید دا جنګ و جګړې مورت اصلاس واخلو، ځکه چې دغه نیکبختي نه راولي، بدبختي راولي دا جنګ. دغه پر هلمند باندې ډېر بد تاثیر کړی دی جنګونه.
سلامت اوسې. کوردي ودان بل اوردون که هم ده تلفن لاری لرو مهربانی کوي آزادی رادیو ده.
سلام، خوش آمدین، بفرمایید. سی
بلی، السلام علیکم. سلام علیکم کی رو لیے تدیل ان چلے
سلام سے سے
نانا توان صاحب تاسو تاسو کار سلام نو وای محمد بهار نه کنا تاسو
مهربانی کوي سی
نانا نه وای کنم فایتا موضوع دا پرځای موضوع دا زته جنگ ټول ته باندې جنگ هیڅ وخت سیدل نه دی ټول بل بخیر سروان سامو کرام دا څلور لسیزې یا دا دېش کال زموږ تاسو په یواد کې جنګ د دې زختل دېش کال ښکارم دروان صاحب کله چې په څو بار په یم دا ورځ باندې ملي چې مړی مړی شوی دا څنګه شوی یا تاکه دی شوی کنه نو دا چې نور اوی نه تاسو نو جنګ د خلکو پر اعظم باندې د خلکو پر دماغو باندې د خلکو پر کاروبار باندې ډېر منفي تاثیر کوي دی ډېره پروان صاحب څوک په خپل افغانستان کې سرمایه خپل ځان گزارې نه کوي چې هغه دې چې زما سرمایه گزاري دلته وکړم هغه د غرې په ځای کې نه دي چې مثال د خپل کار ومخه ووځي کنه هغه پیسې به مې داسې چې هغه به خپله لاس را ته ووځي نو جنګ دغه دی چې ټول هغه انسانان یې دغه کېږي ته به وایه چې شهادت مټر تېر شي یا پولیس د مټر رانګ واوي کور البته چوش کی خدا دا غیراج دی که بده خواهد دی امو جنگ این وقت سیدان سوله بدبخته دی اللہ دی سوله را ولی چی نور تاکو آنور کردن
سلامت و سیدی را منانه چی نظر مترگن
کن تشکر از تماس شما شنمینده دیگر هم روی خط تلفن داریم سلام خوش آمدین بفرمایین از کجا به تماس شدین
سلام علیکم سروان سب رحمانی لکندار خبرتون
مرمانی کوی رحمانی سید
ما خپل نظر دا دی سروان صاحب جنگ سیر بعد بلاد بیا په تیر په افغانستان کې د سوز جنگونو په داسوی دا چې ډیر سی دی یوازې پر ملکی خلکو نه پر نوم پر ارتیا باندې تاثیر کړی دی د جنگ پر اقتصاد باندې پر ارخوا باندې خپل مکتب مکتبو باندې شاګردان باندې څوک په ښه خوشحالۍ سره خپل درس نه تللی پر ارخوا باندې تاثیر کوي سروان صاحب
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کو کور ودان بل اوریدون که املرو بیا با ورشو پیغامونو تا چه تاسو دفان بیسیم دا تسوات لشمیری للاری راست ولیدی مهربانی صاحب
بله بفرماین صحبت بکنین
خبری وکی لطفا
فکر میکنم میشنمینده ما
دوی لماقی استفاده و نکره رازی بله. که پیغامون ولولو پیغامون هم در زیاد فرقی لیدیم
بله صابر از برکی برک نوشته که مردم این منطقه از جنگ شش روزه
شاید پا منطقی کشور بله. کدی جنگو
خب ظاهرن مردم به سطو آمدن و از کمبود مواد غذایی شکایت کرده و گفته که راه‌ها بند است شنونده دیگر می نویسه که عبدالمتین از فاریاب البته گفته که مردم در افغانستان تأثیرات جنگ را تجربه می کنن و به این خاطر غمگین هستن غفاری از تخار می نویسه که محصل پوانتون کندوز است و اما در کندوز قطعا درس وجود نداره و جنگ بالای روحی محصلین تأثیر بد بجا گذاشته صنعت‌الله نوری باشنده ولسوالی خوست ولایت بغلان می نویسه که جنگ و نارامی زندگی آرام مردم را از ایشان گرفته و مردم در یک فضای بی‌اعتمادی بسر می بنن و هیچ امید نسبت به آینده ندارن خب شنونده دیگر گردیزی از گردیز می نویسه که جنگ یعنی وحشت و خشونت فکر می کنم
تمام شد.
بله دیوش میر نور پیغامونه به زول ولم نور الهدا هدایت لغمان لعلینگار و لسوالی زخلی که پا موش بندی جگری دومره اثر کرده چه مجبوری یو چه خپل وطن پریشو زکه کل چه مکتب تا پلار روانی و حکومتی زواکونو لخوارده زیره بندی که جه و کل هم ده طالبانو للوری. نادیا میوان لزابل لکی جنگ زموش ده جواند پزون پرشوان باندې ډیر منفی اخیس کړی دی. همدارس شیرولی لیکلی دی شیرولی لالزاده ل پکتیکا ولایت څخه دی وای چې د جنگل لاس افغانستان در پدر شو نور بس دی دعا کو چې جنگ ختم شي. عابد ل بالا بلوک د فراس څخه لیکلی وای جګړه خو تبن چې پر انسان تاثیر کوي خود افغانانو باندې بیا خورا بد تاثیر کړی دی. مریم سادات له میدان وردګو څخه لیکلی دی چې جنگ په خلکو ډیر اغیز کړی ځکه ډیر خلک د جنگ له امله مجبور شوي چې خارجي ملکونو ته لاړ شي. او همداراز شاه محمود د کونړ له نارنګ ولسوالۍ څخه لیکلی دی جنگ بربادي او تباهي ده او په اقتصاد او تعلیم باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي.
تشکر از پیام های شما شنونده ای رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 اف ام 104.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و پس از 7 شام تا 7 صبح روی همین موج های متوسط 12.96 اف ام 104.5 نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. باز هم شنونده داریم از طریق اسکایپ. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم، من عبدالمجید هستم، از کابل صحبت میکنم.
خوش آمدین آقای مجید.
زنده باشین. دیگه با موضوع برنامه شما رو بسیار خوش کردم. دیگه موضوع قسم است که دولت دی مقصر است، چون دولت با تجار آنقدر برخورد خشم داره، با مجرم نداره، با تجار داره. اگر تجار اندک غلطی کنه با یک موبایل با مجرم زنگ بزنه، تجار آن واسه دستگیر میکنه و قسمی دستگیر میکنه که
اما بله. با معذرت، موضوع مورد بحث برنامه ما تأثیر جنگ و ناامنی بالای زندگی شماست. خب شما در کابل زندگی میکنین، کابل هم آرام نیست. چقدر تأثیر داشته جنگ بالای زندگی شخصی شما و خانواده تان؟
تأثیری بسیار بد داره، چون ما در کابل هستیم خو کاروبار ما بیرون از کابل است. ما تا به کاروبار خود رفتن نمیتونیم، تا لجه اگر کار داشته باشیم از کار خود نظارت کرده نمیتونیم. ما مجبور در کابل قید هستیم. حتی به دفتر خودم باز روز که بفهمیم که حالات خراب است به دفترم نمیم، از خانه به حساب دفتر خود چی میکنیم. دیگه بسیار زیاد
اینجا شنونده ما از طریق شماره 818 نوشته که جنگ بالای روی کودکانش اثرگذار بوده. شما هم بدون شک در خانوادهتان اطفال و کودکان دارین، چقدر اثرگذار بوده بالای روی کودکای شما؟
بسیار زیاد. ما وقتی که کودک یک روز که انفجار شد و سه روز کودک ما مکتب نمیره و میترسه میگه در فلان کی جا انفجار شد، ما مکتب نمیریم که اونجا با مام به حساب چی میشون، چون همین تلویزیون ها رو میبینه و چیزا رو که از انفجار که واخبر شد به مکتب نمیره. و حتی یکقدر تاثیر بد در اثر اطفال هم، و اگر در نزدیکای خانه ما انفجار شد خب بیخی هر روز به زور روان میکنی که مکتب بریم، میگه نه نمیریم که چون انفجار شد ما آگار میشیم سوایی که بشه. نگه روحی بسیار تاثیر بسیار بد داره دیگه انفجار تو جنگاره که یا میده تلویزیون ها میبینن اطفالات. ما در خانه کوشش میکنیم که اطفال باید خبرای جنگ نبشنون، اما کارتونی رسل کنن چرا که تاثیر بسیار بد دارن. ما میفهمن که اونا در اوج جنگ روان است و مرمی است و تلویزیون ها چیزا رو لایف نشان میده، بسیار تاثیر بد دارن.
بله تشکر از تماس شما.
هم دار از دی چودن و آوازونه دی دز و آوازونه ده هم
بدون
تلویزیون منوګوري اوري دی تلیفون لاري بل اوريدون کي لرو ځان معرفي کي آزادي رادیو ده.
سلام، خوش آمدین صاحب. بله لطفا صحبت بکنین، صدای شما پخش میشه. به طور زنده
الله نظر خبری در سر کوم کلامه تاسو اوريدین کته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني الله نظر صاحب.
زبد د جنگی حالت یو ناور په دې تاسو بیان کوم چې دغه چې په داسې حالت کې غل خپل غلا کوي، څوک یې مخه نشي نیولی، قاتل قتل کوي، څوک یې مخه نشي نیولی. ځکه حالت جنگی حالت دی، هر څوک خپل کار کوي، حکومت دا مصروف دی، حکومت ته هم څوک په داسې حال کې ګیله نشي کولی. ځکه په دا خاطر کې حکومت د جنګ اوسګار نه دی، د خلکو امنیت به تامین نه وي. یعنی هر کس کیږي خو بیا هم مسئله کې څوک په غاړه نه چې اخیستلی کهتن دولت په مسئول وي خو بیا هم دولت ځان ته دا دلایل لري چې جنګي حالت کې زه نشم کولی چې ټول شیان ته رسیدګي ولرم.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. شو چې له نظر مو څرګند کړو.
بله،
بل اوریدونکی هم شته. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
سلام، بفرمایئ صحبت بکنین.
بله، سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین صاحب.
الو،
صدای شما را میشنویم، بفرمایئ صحبت بکنین.
سلام علیکم.
سلام، از کجا به تماس شدین؟ صدای شما را ما میشنویم. رادیویتان را پخش بکنین.
تماسیم محمد زمان هستیم.
زمان جان بفرمایین صحبت بکنین.
جنگ و نامنه به سوادی را ببار میارم، نابودی اقتصاد را ببار میارم، وحشت و دهشت تکله ها را یعنی زینش را ضعیف میسازه و اقتصاد را بین میبره.
زمان جان، پیش از این که ادامه میتی لطفاً رادیویتان را صداش را پخش بکنین.
مقام های دولتی را میخواییم که هر که آجلتر در یک اسلام جدی بکنن.
خب، تشکر از تماس شما.
بله،
فرصت ما کم شده میره.
روز وقت نلرو، صرف یا دو پیغام با ولولو چه اوریدون که راسته ولیدی او اوریدون که زخغوارو پا این حال که چه ده افان بیسیم ده تسواتلش میره لاری پیغامون را واستوی لخبرون روز تا بی ولولو. احسانولا لیکلی باید احسانولا تعلیمی تخلصته و لکنده هر څه خلیکلی وای دا جنگ او جګړې دي چې زموږ ژوند د زیاتو اقتصادي روغتیاي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړی دی او بیکاری او سره سوال دی. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلی دی، وای په هلمند کې د جګړې له امله 130 ژوند زده کوونکو پر مخ تړل شوی دی.